روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلی دي د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 100 تر 40 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی له وس وتلې زرګونه عوان زګونه زره افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډېری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنۍ وپلوري یا پورونه واخلي لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندېدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوې او مسولینې د واړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي ډاکټر صاحب شینواری ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی بلنه مو منله سلامات اوسه ډاکټر صاحب شینواری په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطانی ناروغۍ لا پسې زیاتې شي او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده
ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی چې تقریبا د 2040 معلوماتو په اساس د ټولو کوم نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو او 100,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوی د 100,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي او 4,000 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي اسباب مختلف دي چې بجنټیکي د وژنې د رامنځته کیږي دا د چاپیریال د کوم زهرجن مواد چې د دغه کنټرول د نه د وژنې هم ستونزې رامنځته کیږي مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي د هغې د محیطي زیست ادارې او نورو کومې هغه ادارې چې اړوند دي په دې کې راغتی غفلت او د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دی چې همدارنګه باید په ټولو ضروري کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی شي تر څو درملنه په وخت باندې ونه شي
بله ډاکټر صاحب تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی
لبد امر کا شیر غزینو کی دے سینے سرطان لمڑائی درجہ کی دے پنارینو کی دے مرائی او همدارنګه د مېډي سرطان چې دی دا په لومړی درجه کې قرار لري نو دا هغه څه دي چې لومړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیاو او په ولایت کې نشته د وژنې شي هلته ماموګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي ترڅو دریم او څلورم ته لاړ نشي ځکه چې که دریم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي چې له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوې نه لرو ځکه چې د دغه اسانتیاوو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وژنې زیاتره مریضان چې زموږ دریم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سله ورته واکسین یا دوا ورکو دي هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونې ناروغي ده، او که څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوي ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي. یو کچې ته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا رادیوتراپي ته ضرورت ښیي. زه به دومره ویم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کارونه کار کړو، نو زه به دومره ووایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کېږي. زما معلومات دي پر دې زه خلک وډار کوم، مطلب دا دیپ خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي او معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرون کومه مریضي چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. نو که څه چې د انسان معافیت لوړ وي، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیروني کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب وي، نو دغه لیونتوب چې بیا کومه فیت سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیښه رامنځته شوي وي، نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي مافیتي قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي، او هغه مطلب انتشار نه کوي، خپرېږي نه، چې هغه خپور نه شي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو لیدای، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه غرونه 9 چې انسان وتشي د پنځه شپږ باندې څلور راپاتې مختلفو هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسی او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبي خواړه چې دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مایری دواګانې نه وي،
بله،
د هغې د وجې نه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري. او همدارنګه مختلف دخانیاتو ته لاسرسی یا د الکول نه استفاده چې دی دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا هغه کسان چې کورنیو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغوی دغه اصطلاح سره بلد دوی، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کې راته ووایي چې دا څه رقم دي، تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاده کړئ، یعنې کوم کوم سرطانونه چې څوک پرې اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي نورو ځایو ته، همدغه هغه ککړې حجرې ورځي او پراخیږي او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي؟
او مننه. اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شوي نه، که چیرته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجراتو لیوتوب یا هغه کتله یا هغه تومور رامنځته شوی، نو د هغې کیموترافي د لارې یا د چرایي د لارې هغې ته لاسرسی شي او هغه د منځه وړل کېږي درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي، نو دا بیا خپرېږي انتشار که د بدن نور غړو ته، او څوک چې دي نیلي یا جرډې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کېږي. خو د ټولو نه مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوختونه عمر پورته وي نو دغه کسان کوشش وکړه چې هغه خویندې میندې د خپل برست یا د سینې د دغه د سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشتو کې دل ډاکټر ته انسان وجنی اور انسان معافیت کمزوری کی او دغه سرخ چې انسان وړار شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغه افراز رامنځته کیدای چې رامنځته شي دا د انسان په مینو اجتماعی لائف سٹائل
تاسو خبر ما ته هغه یاد شو دی کووید دوره را یاد شو له د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدل او البته ډیر کسان مړام شو له او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شو او کڅوک په کووید اخته او حتی تر شل متره هم دوی ځان ترې لري کاو ورسته ورسته خلک چې تداویر او تل واکسینونه شو له زانونه بچ کړل بلاخره داس تصور کې د چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره و هغه نه دی بلکې سړی کولای شي چې ځان باندې پام وکړي یعنی د تداوی وړ شای وو او ډار ډیر خلک لمینځي وړل هغه اراده یې د مبارزې کم کړله
بشک معلومات خاطر پاوخ کی زمونگا آن لائن نیشنل ای ہیلتھ پروگرام دار افغانستان کینسر افغانستان میڈیکل کونسل دخوانا چی مونگا سلور دیش ولایتونو کی دی کووید 19 پاڑا باندی دولتی و خصوصی رو تنونا دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو باندې کې کړی وو چې موږ دوی ته په هفته کې 3-4 ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسپشن بچی ته کووید په اړه راتله نو دوی ته ورکول نو په دغه کې شته په کینسر کې یوازې کیموتراپی او دغه شته سرجری او رادیوتراپی نه دي بلکې د سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیر مهمه ده چې دوی ته رواني دغور کې شي
رواني مرسته ورسره وشي بلې
رواني مرسته
ورسره
وشي او مختلف معلومات په وخت باندې تور پر شي دوی ته ډاډ ورکړي شي او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراض په درملنه کې دی خورا مهم رول لوبوي ولبد مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري
بله
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري او همدارنګه بعضی بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه او خپل داسې ریسته ژوند دی داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک هر څه او فزیکي فعالیت یې وي نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې 95% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب دغه خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدی شي ته په ایمنټی باندې په معافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا ته یو سرطان چې دی او بیا په نارینهو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی باندې چې دی د دوه د سکرینینګ هغه اولینیس مراحل سي دي په څه شکل باندې باید شي کسام چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي خو عام خلک باید څه وکړي هغه خزي چې په کلو کې اوسي هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
افغانستان کینسر فاؤنڈیشن او دی سویس فاؤنڈیشن په ګډ باندې په دی پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کا د سینې سرطان د ما پوهاوی برخه کې چې دی کې بدري او پښتو ژبه مو وی چې دی ته با لوستي او نالوستي مېندې خويندې د افغانستان پروتوسیمو هم لاسرسی لري او دوی سره به په لیکلي بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کا که لومړی کې ورته هلته ورور وي پلار وي د کور کوم بل غړی وي چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه د بې دوی په راتلونکي کې دې نه استفاده کړی شي، نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ یې څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاؤنډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی، انشاءالله په لنډ وخت کې به د افغان غریب ولس په خدمت کې وي چې انشاءالله په لرې پرتو ولسوالۍ وکړو کې به دین لوستې او نالوستې خویندې مېندې هم انشاءالله په ګټه اخیستلی شي، دا یو خوشحالي خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلي دي او کلنی عاید ډېر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول طی کړي. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا ده چې دغه درملنه ځکه قیمتي تمامېږي چې د معلوماتو یا د مپوهاوي کمښت د وجې نه چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به هم دومره تاوان نه رسېدی. او بل بده مرغه دا چې په افغانستان کې مونږ سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چې ته په دې نورو روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 دوته لاسرسی لرو چې د بده مرغه هغه هم مریضان دې ته اړکېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هره ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس چې جی پی ټي ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ د ولګلرې کلي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي وو چې ته موږ سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ مالي د اقتصادي وجو نه مشکلاتو د وجې نه نشو کړی چې د خپلې مور درملنه وکړو چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي شي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زمونږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی دپاره بلډ بینک د وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه هلته مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي او هغه خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینه ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې مونږ راتلونکي پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو مونږ غوښتنه ده چې بهر لاړ شي د افغانستان روغتیایي سکتور سره او هغه څوک چې د کینسر برخې کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې
بله
درملو برخه کې وی کارنګا د رادیوتراپی برخه کې وی او د خصوصا د روغتي کارکونکي او کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي او تیرز یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونی د ترکی یو ډیریګیشن یو هیئت راغلی و هغوی غوښتل چې په افغانستان کې یو ساتان روغتون پرانیزي نو د دوی اصرار په دې و چې مونږ به د قزاقستان او د ایران او د ترکی متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه تشخیص و درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کا دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیایي ځواک پروژونه کې به مرسته کا نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 500 میلیونی ملت ته د روغتیایي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې وه او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې. که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کېږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي دي او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسئ چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي؟ څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې دی دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې دی غیر سیاسي شي نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دی، ډونران شته دی، خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورمه ځکه چې 300 کروڑ راهیسې روپیې ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوي تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه او دا 200 بسترو ته وغځول شي. ممکنه ده اوس هم امکانات په افغانستان کې ډېر زیات دي ورې د روغتیایي سیکټر د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چېرته چې وایي ډېرې ستونزې وي، ډېر مشکلات وي، ډېر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم او د اوسنۍ کومه تکیه چې ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او یا سلنه اتیا سلنه وو نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2023 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سیکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو او ډېر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لرو پرتو ورسوالیو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نورو ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب دغه وروستیو تحولاتو سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راایستلې دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو هیوادو راوایستل شول او دوی ته بیرته تګ هم سخت و. د ناروغانو لپاره هم دغه د تګ مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره؟ دغه څومره بد تاثیر یې درلودی په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ و میر په ګراف باندې؟
دیکی خوشک نشته دی چی مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دوی په مرګ او میر باندې لاره. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کره او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه له کبله نه ممکن وي زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نیشنل ای هیلت پروګرام باندې یعنی د هیلت سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا په یو طرحه باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیایي ای سیکټر شدی دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لرې ولسوالۍ کې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې هلته په کلینیک کې یو ډاکټر هم یو مریض ګوري کومه دوا ورته توصیه کوي کوم تشخیص یې کړ نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته به هلته رسي او هلته به معلومات شي چې دا څوک وو. نو هغه طرحه چې دا خو ډېره مفصل ده هغې دپاره به یو ځانګړي برنامه په کار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې مونږ یو ډیجیټل دغه سیستم دپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړي د عامې روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکه نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم. خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی که هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ و میر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړې وي عملي کار کړی وي او بیا کارو کې په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته هم تلل هغه کسانو چې پیسې درلودي یا به نورو هیوادو ته هم تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې. که څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عامې روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیې سره او د ایران سره او د هند سره بعضې تفاهمنامې یا هوکړې لیکونه امضا کړي دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کم از کم دا به وخت اخلي ځکه چې دا خو لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلوماتو ته لاسرسی لرمه چې دوی تفاهمنامې کړي دي خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي. خدا اراده شته دی ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن د چین د بیجینګ یو نړیوال سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لنډمهاله اوږدمهاله کورسونو په تفاهمنامه کار کړی و. خو د بس سیاسي ملحوظاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي ستاسو ته بهتره معلومه ده د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عامې روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمیزې ستونزې حل شي. نو دغه کومه MOU چې دوی سره شوې ده نو انشاءالله ډاکټرانو روزنې دا پروګرام
انشاءالله پیل کوو. بله رازو ورسته او دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو او د هغوی له کورنیو سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو ورسته پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي نو باید د دوی ملاتړ ډاډ ترڅنګ د دوی د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکي فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي او هغه پروسس شوي خواړه مصنوعي چې انسان په کې دخیل وي په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي هغه خواږه وي د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې د دغو نه استفاده ونشي د دوی فزیکي فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي او زیاتره د هلته کوم ډاکټر وقت چې دوی مراجعه کړي وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حاضري ونکړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی ده، د ژوند طرز دی، خواړه دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نه کړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، دغه ډار انسان وژني او تنهایی خپلول، ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کې څوک چې انسان تشویش کوي دغه مختلفو غرب ونونو ته زمینه مسایده کې لکه کورتیسول دا شي بیدی په معافیت باندې تاثیر کوي او دغه معافیت انسان کمزوری کوي او چې څو دا کمزوره شو نو دغه سرطان نی برخه چې د انسان په بدن کې رامنځته شوې ده دا د انسان بیا دپاره ګوښوونکی وان تر دې چې خوږ ژوند یې هم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داسې یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغیو په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري لاغونه؟
کورونا اصلي کې په افغانستان کې سرمایدار او پانګوال کافي زیات دي، خو له بده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لویه مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي، بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته ټریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو ژوند چې دی خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کا، او تر څو دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکه نو په غږ مې په دوی دادی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامی سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ورته لارې ګودرې ښایو، موږ چې نغدې څه نه غواړو، موږ ورته لار ښایو، یو معلوماتو ته کوشش ځای کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثبر اوسي.
بلې، ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینواره، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس، کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړي، خپل معلومات مو شریک کړل. سلامت اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مشین در آشنا دستر کی سر آشنا بیشان هستی نی تو لمی نمی نی خونی نزنی نی تو لمی نمی نی تو لمی نمی نی آی می نمی نی دست رو می نستی نی خونی نزنی نی تو لمی نمی نی تو لمی نمی نی تو لمی نمی نی تو لمی نمی نی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
څنګه د خلکو څنګه کیږي مال چل ناراضي نن د خلکو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی یل څه پچا څنګه غرانيږي مال چل ناراضي نن د خلکو څنګه کیږي مال چل ناراضي نن د خلکو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی یل څه پچا څنګه غرانيږي مال چل ناراضي
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
سنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل اندیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تا کو چانای کمیس دی خوان کړی رنگي بنګي لیلو مړې سترګي دي چار سم غنه رنگي لیلو چمبا زخوار سے
نیم غړي کړو د ژوند ټول هر مانونا وغه ما زخار سي یو لبل دی بل کړو چې ما زخار سي ملا سنگری خار کی بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر بات کی دبل چھا جانا نہیں بے لتا جوان دو پسخ در دو کی تیر وینا بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر بات کی دبل چھا جانا نہیں
ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಹೌ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿದ ಜಾನು ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಯದದಿದಂತೆಗೆ ಅರಮಾನು ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಹೇ ದಸ್ತನೆ ಖಾಲಿ ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಪಸ್ತರ್ ಗುಸ್ರು ರಾಗ್ಲಮ್ಮ ಕೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಜಡ ಉದ್ರಿದಮ್ಮ ಮೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಚಿಮ್ಮೆ ಜಾನ ನೋಡಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸಾಲುಗೆ ನಂಬಿದ ಏ ಅಮಾಂಜು ಯಾಸಮಾಯಾರ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಏಸೋ ಒಲಾಡ ಸಾಲ ಬಾರ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ತಾನ ಸಬರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ